ستانگزای سب به استودیو خوش آمدین. صدای ما را روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
بله زیاده من نکم آره شمایون چه پروگرام و برندی که دقا پروگرام اوز شروع شو پکتو پروگرام تر نه بجو دوام کبی. به هم استریم شی ز سفیه الله ستانگزایم ده سید قادر جلالوف تخنیکی هم کاره دغه پروگرام اورنده کوم. د پروگرام په دویمه برخه کې د بشری حقوقو ځانګړی پروگرام در تخبرو، خو په لومړی نیمایی کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلی د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد به جدي اقدامات وشي. متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له امله اندېښنه ښودلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان حکومت ویلا هم هیله لري اسلام آباد بعد افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهم خبر دا دی چې د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځانوژنه کړې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت ویلا هم هیله لري اسلام آباد بعد افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل اسلام آباد د افغان چارواکو له ورکړل شویو معلوماتو وروسته هیڅ راز ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس وروستیو درستی حملې په افغانستان کې شوې دي. اسناد پاکستاني مقامات سره شریک ول. دوی په خپلو خبرو کې افغاني پلاوي ته ډاډ ورکړی و چې دا زموږ پیګیري کوي. دا خپله دوی تعهد کوي دې مسلې ته.
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانگزی د چهارشنبه پور از اسلام آباد ته له سفر وروسته په کابل کې خبرلانو ته وویل پاکستانی چارواکو ته په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه موثق اسناد او شواهد سپارلي او زیاته کړه چې دا هیواد باید د تروریستانو او افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورنډ کرښې ته تر نږدې سیمو پورې غځولي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین پرون خبریالانو ته وویل افغان ځواکونو په تېره یوه اونۍ کې 11 مشکوک کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او یو شمېر وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. مل پاسوال امین وایي د عملیات د خوست په هغو ولسوالیو کې پیل شوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي.
دمون قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیف لري دند لري هغه لا سره ولنی دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې کې تقریبا 1 کیلومتر کې اکل دي او دې جیل عملیات کې
د خوست امنیه قمندان زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر مهال زنګلونو په وحل شوی ونو بار موټر هم د امنیتي ځواکونو لاسته لویدلی. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه ای چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو مرستیال ویاند نصرت الله جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې دقیقا څو کسان مړه او ټپیان دي، خو هغه وویل د مولوي عبدالغیاث په نوم په وژل شویو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی.
عملیات مرحله دوم شاوخوا اصلاحات قرشیسکی را
خغلی جمشیدی وویل د عملیاتو دوهم پړاو مو پیل کړی. زموږ پرسونل د قریه شیخی سیمې پورې تصفیه کړي او د خواجه سبز پوش د نورو سیمو د تلاشۍ او د تصفیې عملیات روان دي او پرمختګ شوی. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي د نوید اته په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو د فاریاب په خواجه سبز پوش دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ کې پیل شوی چې هدف یې د جاوز جان فاریاب په لوی لار کې د امنیت ټینګول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تېره شپه خبریالانو ته وویل امریکا له دې کابله ډېره اندېښنه لري. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د ولسمشر ترامپ اداره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په مقصد د سوریې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي اقدام ته چمتو ده. د چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. دا چارواکي ټینګار کوي امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې هم د مرستو غوښتنه کوي. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو ادعاوې رد کړي او روسیې هم ویلي دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځانوژنه کړې ده. د کیوبا دولتي ورځپاڼې ګرانما پرون خبر ورکړې چې د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکترانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خپګان په خاطر تر درملنې لاندې و نن سهار ځانوژنه کړې ده. ځوان کاسترو چې 18 کال عمر وکړ پلار ته د ډیر ورتوالي په خاطر په فیدل تو مشهور و. هغه د کاسترو د 11 اولادونو مشهور یو و چې د کاسترو له لومړۍ میرمن میرتا دیاز بالارت زیږیدلی و. د کاسترو مشر زوی د دولتي شورا ساینسي سلاکار او د کیوبا د ساینس اکاډمۍ مرستیال پاتې شوی و. د کیوبا انقلابي رهبر فیدل کاسترو چې کلونه یې د هیواد رهبري کړ د 2014 کال د نومبر په 15 ومړ. او د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا پلاوی په یو خبرپاڼه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولی دی. په دې خبرپاڼه کې چې په ډېره تنده لهجه لیکل شوي ویل شوي پر اوکراین د مسکو د یرغل له کبله څه باندې 10,000 اوکراینیان ووژل شول. خبرپاڼې پر مسکو روس پلاو بیلتون پالو غکړې چې جګړه ځپلو سیمو ته د نړیوالو بشري مرستو کاروانونو ته د تلو اجازه ورکړي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر پرون د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره ولیدل او په خبرو کې یادونه وکړه چې د سولې ضد طالبان به وځپل شي.
که متأکد کرد که زمان آن دست در ما برایت و پروسه سول نمی پیوندن و جنایت ها را محکوم نمی کنند بر علیه دونا باید اقدام شود.
د افغان ولسمشر سیاسي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د بحران د نړیوالې ډلې د تازه رپورټ په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې د سولې لپاره کار نه دی شوی. د امریکا پالیسي ډیره په پوځي برخه متمرکزه ده. داسې ځواب وایي
منګ طالب ته وایو چې په شرط نه لرو. منګ طالب ته وایو چې بین الافغاني مذاکرات ته آمادگی ولرم. منګ طالب ته وایو چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري دي ته منګ آماده یو. منګ هیڅ ټول شروط اخیستي دي لدین لوی اقدامات چیرته دي.
د پروګرام په دویمه برخه کې د بشري حقوقو پروګرام یا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وخت ته بجې وته د قیدی رسول لمړي مطلب ته ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالف او افراطي طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. ښاغلی غنی را سرګندونې تېر ماښام په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنه کې وکړي. جمهوري ریاست وایي په کابل کې ډېره سفیرانو او استازو هم په دې غونډه کې چې د کابل د دوهم کانفرانس د جوړېدو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه د هغو ډلو پر ضد چې پر سوله باور نه لري د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې بحثونو رڼا واچوله.
رئیس جمهور تاکید کرد که زمان آن رسید تا ما برایت به پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت ها را محکوم نمی‌کنند، بر علیه اونا باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه و بین الملل و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار و پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت کردند و بر اقدامات همه جانبه علیه گروه هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند تاکید کردند.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړې. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې له سلو زیات کسان ووژل او 230 نور یې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یوه کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول، او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل له وسلوالې ډلهیزې حملې وروسته د 1300 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه ریپورت کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخ دي او کړکیچ پکې مخ په زیاتېدو دی. دا ریپورت د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کمرنګې ښکاري. تر لنډې دمې وروسته ریپورت.
د بحران نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکېچن شي. دې ډلې دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې چې د لسو له کړکېچ سره مخ هیوادونو په اړه خپور کړی یاده کړې ده. په ریپورت کې راغلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ، خلکو ته یې درانه تلفات واړول او کیدای شي دا حملې نورې هم زیاتې کړي څو په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. ریپورت په کابل کې د جنوري 28 موټر بم حملې ته اشاره کړې چې پکې څه باندې 100 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکېچ بحران نړیوالې ډلې په ریپورت کې له دې انتقاد شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکزه ده او له همدې امله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګه شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د ازادي راډیو په یوه ژوندۍ خپرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګه کېدو په باب د کړکېچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی په تیرو اتو کالو کې نو من طالب ته وایو چې په شرط نه لرو، من طالب ته وایو چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولر، من طالب ته وایو چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته من آماده یم، من هیڅ ټول شروع تاخیستی دي. لدین لوی اقدامات چیرته دی؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه. ټول نړیوال ټولنې د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی و یو غوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړه. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې من یو کو او من نه کړی؟
خغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوي دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړۍ طالبان د یوې وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د دې خبره افغان حکومت به د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره مبارزه جاري وساتي. د کړکېچ نړیوالې ډلې تازه ریپورت چې د جنوري په 1 خپور شوی دا هم پکې راغلی چې افغانستان به 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم له بې ثباتۍ سره مخ شي. د کړکېچ ډلې په ولسمشر اشرف غني هغو لګېدلو تورونو ته اشاره کړې چې ګواکې د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لانجي د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز اورستۍ ناندري د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د کړکېچ نړیوالې ډلې په باور سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د بحران کړکېچ نړیوالې ډلې له اوسنۍ وضعیت د افغانستان د ایستلو لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د ډلې ټینګار کړی چې اروپایي مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې خپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میسته کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل. لمړی باید ووایم چې په نننی پروګرام کې به تاسو ته د بشري حقوقو پروګرام نه بلکې د ماشوم د حقوقو پروګرام چې د یونیسف ادارې په همکارۍ ازادي رادیو لخوا جوړیږي تاسو ته خبر شي. همدارس بعد کور کلی رادیوي پروګرام هم واوري. او نن بل دو تر دریو بجو د افغانستان په وخت ولایت په ولایت خبرونه هم تاسو ته خبره کړو. د خبرونه میدان وردک ولایت ته ځنګړی شوې ده. اوس راځو له خوست ته د زموږ د همکار نجیب الله لوخیل یو را لېږلی راپور ته. د خوست امنیتي چارواکي وایي اوس مهال د نشه یي توکو وسلو مهماتو او نورو ناقانونه موادو د نیولو لپاره خپل پوځي عملیات د پولیس سره نږدې سیمو ته غځولي. چارواکي زیاتوي د دې عملیاتو په لړ کې یو شمېر وسلې مهمات نشه یي توکي همدارنګه له ځنګلونو څخه د وهل شویو شنو ونو بارګاډي هم افغان امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلي دي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري. ده وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 11 مزنونین، 14 میله وسله، یوه اندازه مهمات او نور پوځي تجهیزات نیول شوي دي.
11 کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایی. تقریبا 14 میله مختلف نو وسله، نظامی جمپرونه، تجهیزات لاسته راوړل شوي دي چې ټول وطنوالي ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د کار نه ټول شوي دي. دوه راډي غل شوي وسایت چې ورته د موټر سایکل او یا موټر دی نیول دي.
د خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوي چاودیدونکي توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي.
د مونږ قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیف لري دند لري هغه لاسته راوړنه دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې که تقریبا 9 کیلومتری که کلی دی او دی جی التمالیات کی او دشن راتولوی.
بلوری تا دخوست قومی مشتران هم پا دی ورستوی که دنشه توکو و پرچینای جرمونو در تورن و کسانو پرزد عملیات اخیزناک بودی. قومی مشر نورولی شوایی
بعضی آقا غلط چی پا در نگدی کلیو که یا پترف که موجود و آقا طول تر وحد پرا سکسونی ولی شوی او چه نورم پویر و حرست که دی او مخادره مواد هزل قیاس و سالکت سرکم چه مخ زدانه استعمالی و پاگه شکل وست دوی آغا زدانه استعمال نشکره.
کسی هم ده خصوص دون که ده جنایی جرمونو پا مخنیوی او ده امنیت پا تنگیخ که ده پولیسو او امنیتی منصوبینو ورسته حسیخی بودی خواهی چه ده هر سباید مواقتی او دلان وقت لپاره نوی، بلکه هاگوی باید پریدنده ترده همخی دوامداره او پر وقت سرتوره سوی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. په کندز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي. دا د خلکو د شکایتونو یوه مهمه برخه ده چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړي. خو د کندز چارواکي وایي په ولایت کې به عملیات پیل کړي او په ترڅ کې به مخابراتي شبکې هم اجازه ترلاسه کړي چې په نورمال ډول بیرته فعال شي. اجمل آریانا په دې اړه رپورټ.
په کندز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ولایت خلک وایي چې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو بندېدو دوی له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز سیمه ییزو چارواکو نه تنها د دغې ستونزې په لرې کولو کې تر اوسه پورې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې د دغې ستونزې لمنې نور هم پراخه کړې ده. د کندزیانو په وینا چې په دې ورځو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه د ماسپښین له 3 بجو د سهار تر 6 بجو پورې بندوي، چې له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي میرویس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سفر کې او جای تاسو موږ نه څه کولای چې کوټه اول یو بل هغه ورته
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت یو تن بل وسیدونکي غلام حیدر د مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو 5 بجې ختم شد، فعلا ساعت 2 بجې
په خو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه د مازیګر په 15 بجو بندول، خو اوس د ماسپښین په 3 بجو بندیږي، چې دغه مسله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. دولت باید دغه ستونزې په لرې کولو کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي اسدالله مرخیل بیا وایي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته د شپنی عملیاتو په پایله کې کلکه ضربه وارد کړې، نو له کبله یې وسلوالو مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی څو خپل فعالیتونه د شپې لخوا بند کړي. د شپنی عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتی ده او په سیمه کې خلک له دولت سره همکاري کوي، نو په همدې دلیل طالبانو مخابراتي شبکې بندې کړي دي څو د شپې لخوا ارامه خوبونه وکړي. ښاغلي عمر خیل زیاته کړه چې دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو وسلوالو مخالفانو ویلي دي چې د دولتي ځواکونو شپنی عملیات دا په ډاګه کوي چې د دوی اړوند کسان د مخابراتي شبکو له لارې تعقیب کېږي، نو په همدې دلیل ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړی څو خپل ټول انتنونه په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. خلک بیا وایي چې وسلوالو مخالفانو د خپل ترواک لاندې سیمو کې د ځینو مخابراتي شبکو انتنونه د هغوی له فرمان څخه د سرغړونې له کبله ویجاړ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم ملالې بشیر ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې کتلې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: افغانستان وایي شواهد لري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې افغانستان خپل ګاونډي پاکستان ته د نیول شویو کسانو اعترافونه او نور شواهد وړاندې کړي چې شي په افغانستان کې د حملو کوونکي په پاکستان کې روزل شوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي. مقاله لیکي د تیر میاشت پر مهال په حملو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي چې مسؤلیت طالبانو او داعش ډلې اخیستی. افغان چارواکو ویلي له حمله کوونکو څخه یو نیولی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې 11 کسان وژل او د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. یو اس ای ټوډی خبرونه هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي په افغانستان کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته د دغه ښار اوسیدونکو په خپلو جیبو کې د ځان په اړه لیکلي معلومات ګرځوي، ځکه په وینا یې د وژل کېدو په صورت کې به یې مړی وپیژندل سي. د مقالې په وینا د کابل یو شمیر اوسیدونکو پر دوو کاغذونو نوم، د پلار نوم، عمر، د وینې ګروپ او په بیړني حالت کې د تماس شمیرې لیکلي. مقاله لیکي چې جنوري میاشت په ځانګړې توګه له خونړیو پیښو ډک میاشت وه او په توی حملو کې سلګونو کسان وژل شول. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د کابل حملو د ترامپ ستراتیژي تر سیوري لاندې راوستلې. په کابل کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت طالبانو او د یوې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. مقاله لیکي چې په دې سره د امریکا د پوځ او افغان حکومت هغه خوشبینانه ارزونه او د ترامپ ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راځي چې غواړي پر افغان امنیتي ځواکونو ډېره اتکا وکړي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر لږ څه زیات کړي. مقاله لیکي چې د ترامپ اداره پر پاکستان اقتصادي فشارونه راوستل غواړي څو دغه هیواد د تروریستانو خوندي ځایونه تړي. مقاله د یو څېړونکو په خبره پای ته رسیږي چې وایي د جګړې منطق هرې خوا ته خپور شوی او طالبان د امریکا او افغانستان حکومتونه باور لري چې جګړه به دوی ته بریا ور په برخه کړي.
متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور لګولی چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو له لارې پر خلکو حملې کوي. د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو تورونه رد کړي، خو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي افشا شوي هم پرون وویل د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، مګر د هغو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن کار دی. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریې د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریې حکومت به د 7 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي، خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص یې اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پرول دی. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څیړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین ګاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د نیالګیو او بوټو نال کولو د نوي موسم لپاره شاوخوا 1 میلیون بوټي او نیالګي چمتو کړي. کونړ یو له هغو ولایتونو دی چې د ځنګلونو ډېره برخه د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوې ده. په دې اړه نور معلومات روح الله انوري وړاندې کوي.
کونړ او نورستان هغه غرنی ولایتونه دي چې په خوا اکثره غرونه په شنو او ښکلو غونو پوښل شوي وو، خو د تیرو او روانو جګړو له امله یې په کونړ کې زیاته برخه د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي او لا هم په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې ځنګلونه د برقي رو په وسیله په بې رحمه ډول وهل کیږي. د ملي شتمنیو د ختمولو ترڅنګ د سیمې ښکلا او چاپیریال ته هم زیان رسوي. د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د مدیرا مؤسسې په ګډون په شخصي او دولتي قوریو کې د 1 میلیون په شاوخوا کې مسمیر، غیر مسمیر او زینتي بوټي او نیالګي روزلي دي.
تقریبا منګه د 1 میلیون په حدودو کې نیالګي چې دا هغه ارقام دي چې نه یوازې په کونړ کې د غنیل کې نالیږي، بلکې نور ولایتونو ته. کونړ یو ښه بازار لري، تقریبا په حدود د 80 میلیون افغانیو کې په دې کې ریوینیو او پیسې ښکته پورته کیږي. زمونږ د قوریدارانو حالت تاسو خپله ګورئ، هغه اتحادیې سره تاسو به کتلي. نو دغه 1 میلیون نهالونه چې اوس آماده دي، په دې کې 400,000 نهالونه زینتي او ځنګلي نهالونه دي.
د کونړ اوسیدونکو وای باید مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان په کونړ کې د ځنګلونو بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه واخلي، څو د وهل شو ځنګلونو ځایونه سپیره پاتې نشي.
نوم می صفی الله ساحل، د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. دا چې د نیلګیو د خوستو وخت دی،
نو د ټولو هیوادوالو نه د ټولو کونړیانو نه مې دا غوښتنه ده چې یو یو نیلګۍ دې کېږدي د خپل ځان دپاره، د خپل ګران هیواد د افغانستان دپاره نیلګۍ کې خوستل چاپېریال ښه ساتي. او د یو مې د چارواکو نه غوښتنه دا ده دې کې مونږ سره ډېره همکاري وکړي، ولې چې دا کونړ بیا یو ځل بیا سمسور شي، زرغون شي. نو یو ځای چې سمسور وي، زرغون وي، هغې کې ثوابونه هم ډېر دي، هغه خوند، هغه منظرې، هغه ډېر خوند کوي.
انعام الله صافی به وای چې په کونړ کې د باغونو د دودولو د پاره پوره هڅې پیل کړي او یوازې د بوټو د نالولو په روان موسم کې به په 200 جریبه ځمکه د مالټو، نارنجانو، لیموانو او شفتالانو باغونه جوړ کړي.
سکالې د منی ارقام زمونږ چې دي 360 جریبه دي چې د مالټو او د لیمو باغ جوړ شوی دی. تقریبا د پسرلنی موسم تر نهایی پورې، تر ختمه پورې به دغه ارقام تر 200 جریبه
هغه وای کوخخ کوي چې د وهل شو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم بودیجه پیدا کړي او د کونړ غرونه بیرته زرغون کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې. راځو لنډو خبرونو ته. افغان حکومت وی لا هم هیله لري اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وی د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات یې ډیورند کرښې ته تر نږدې سیمو پورې غځولي دي. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه ییز چارواکي وی د فاریاب ولایت په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دغه هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځان وژنه کړې ده. هغه له څو میاشتو راهیسې د ژور خپګان په خاطر تر درملنې لاندې و. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا پلاوی په یوه خبر پاڼه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت مرستیال تام شانن خپله دنده پرېږدي. ازادي راډیو ته وایست. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم رازو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دویمه نیمایي کې لومړی یو تفصیلي راپور لرو، وروسته د دوو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته تاسو رابولو. په تفصیلي راپور کې اوري چې د افغان چارواکي، افغان او امریکایي چارواکي وایي د مخدره موادو پر لابراتوارونو او کارځایونو به د دوی حملې چې دوی میاشتې مخکې پیل شوي دوام کوي. ویل شوي مخدره مواد د وسلوالو طالبانو په 60 عواید جوړوي او دغه ډله هر کال له دې درکه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په هلمند کې چې د نړۍ په سطحه زیات تریاق پکې تولیدیږي، ځینې سرچینې وایي له وروستیو حملو سره د وسلوالو طالبانو تحرکات کمزوري شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ جوړ کړی. وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. د ماشومانو حقونو پروګرامونه، پروګرام چې د یونیسف لخوا تاسو ته وړاندې کیږي، او کور کلی راډیو ډراما.
افغان او امریکایي چارواکو په وروستیو کې وویل چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او کاروبار له درکه د میلیونونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي او جنگی ماشین هم په همدغه اوایدو چلیږي. کله چې د نشي موادو د تولید او کاروبار خبره کیږي، د هلمند ولایت نوم د چا ذهن ته ورځي چې هم پکې نه امنی ده او هم د کوکنارو د کښت اندازه زیاته ده. د هلمند ولی حیات الله حیات د هلمند ولایت د ناامنۍ عمده علت د مخدره موادو کار او کاروبار ګڼي.
د هلمند یو د عمده ناامنۍ د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده، ځکه د اندر مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفین مصالحو پیسې لاس را وړي او دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو اوله لوی حمله د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسوه. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جګړې په ډګر کې خپلو پوځي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړل. د افغانستان او امریکا څو جنګي الوتکو پر هغو هدفونو چې د طالبانو د مخدره موادو ډیپوګانې او لابراتوارونه بلل سوي هوایي حملې وکړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په نومبر میاشت کې وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پوځي چارواکو ته د نویو صلاحیتونو پرانا کې په دوغو لمړنیو حملو کې B-25 او F-22 ډوله جنگي الوتکو برخه درلوده. محمد عیسی د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې ژوند کوي. د پخپل ولسوالۍ کې پر دوغو لابراتوارونو د ورستیو حملو شهید وو.
ولست تاوان دا و چې هغه کارخانه دغه د خلکو عیادات دي، د کارخانه کې خراب سی هغه عیادات هم د خلکو بس په کور کې پاتې دي یا په هغه کارخانو کې وسوله، په هغه ساحه کې چې هغه دغه خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته عام خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د ورستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% زیات شوی وو او 8% کښت یې د افغانستان په جنوب کې تثبیت شوی. که څه هم د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې هم د کوکنارو کښت شوی، خو اندازه یې په سروې کې کمه شول سوې ده. افغان چارواکي وایي د کوکنارو کښت که هر ځای وي دوی به یې پر ضد عملیات کوي. د هلمند بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي په کار ده د دغو عملیاتو پر مهال اهداف په دقیق ډول په نښه سي.
که چېرې خارجیان هغه ځایونه په هدف کې او هغه ځایونه وولي چې هلته واقعیان یا وسلوال مخالفین وي او یا هلته د قاچاقو مرکزونه وي او هلته قاچاق تبادله کیږي یا هلته ګټولیږي جمع کیږي، وسلوال مخالفینو ته دا غټ ګزار دی، د وسلوال مخالفینو مالي منابع بس باندې بندې سول.
عام افغانان او کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرل کیدونکو تریاکو ډیره ګټه د نورو په نسبت قاچاقونکو ته رسیږي. د کندهار اوسیدونکی محمد عیسی وایي بزګرو چې زیات وخت یې له نورو پورونه کړي وي خپل حاصلات له ټولولو سره سم خرڅوي.
د یو فصل تر بل فصل چې کله د راشه واړوله کې دغه شیان واخیستل، کوکنارې واخیستل، نو لسمه ورځ او پنځلسمه ورځ شلمه ورځ هغه سلام والا او قرض والا هغه خلک ورته دریږي خپل ټول شی جنوري ګټې ټول د همدغه قاچاقبرو دي، عام خلکو ته دونه ګټه نه رسیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دغه حملې مؤثرې ګڼي او وایي له دې درکه قاچاقونکو ته د میلیونونو ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه سږ کال او پروش کال دا عملیات ډېر ښه روان دي. په هلمند کې عملیات وسول، نو ساحو کې وسول، هغه ذخیرې وسولې، لابراتوارونه تباه شول چې دا ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مشخص ارقام خو مشکل سړی ووایي، خو سلهاو میلیون ډالر تاوان زیان رسېدلی دی قاچاقبرو ته.
بلخوا په کندهار کې مدني فعال احمد شاه سپر وایي د مخدره موادو د کښت او قاچاق له درکه د قاچاقونکو تر څنګ د دولت وسلوالو مخالفانو او جنایتکارانو ته هم مالي ګټه رسیږي.
همدغه مخدره مواد چې په افغانستان کې ډول ډول جنایتونه، جګړې او د نورو د تمویل او تشویق او تحریک لپاره لامل ګرځېدلې دي، خصوصا په هغو سیمو کې چې د دولت حاکمیت نسته، د دغه خلاص هم وسلوال طالبانو، د دولت وسلوال مخالفینو او نور جنایتکار ډلو د دې څخه ګټه پورته کړې ده او افغانستان او دغه سیمو ته په هیروین او په نورو موادو د بدلول لپاره کارخانې راوړي دي چې تریاک په وطن کې کرل کیږي او بیا راځي دی په خو مواد تبدیلی او د دې ځای څخه هم د افغانستان پر خلکو باندې خرڅي. د افغانستان په میلیونو انسانانو په دغه مصیبت اخته کړی دي چې اوس ټول د کار څخه بې کاره، د خپل فامیل څخه بې زاره، په غلا او په نورو فاجعو اخته دي.
وسلوالو طالبانو چې د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر کښت بندیز لګولی وو، په وروستیو کې د دغو موادو کښت او کاروبار ته مخه کړې ده. ویل سیوی چه مخدره مواد ده وصلوال طالبانو ده اوایدو 8% برخه جوړوي چې پروانه جګړه کې د دوی مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې وصلوال طالبانو ته د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالره ګټه رسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې هیروین اوس په یوه نړیواله لنجه بدل شوی دی. د ویلی هغه جنایتکاران چې په افغانستان کې ژوند کوي او له طالبانو سره نږدې ارتباط لري د نړۍ د 15% برخه تریاکو د تولید مسؤول دي. نیکلسن ویلی و چې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو دا حمله به دوام کوي. مدني فعال احمد شاه سپر وایي که د مخدره موادو پر لابراتوارونو حمله دوام پیدا کړي د تریاکو پر کښت او د مخدره موادو پر کاروبار هم اغیز کوي.
که فابریکه دلته د بین ولاړ سي بیا نو مخدره مواد خپل قیمت بایلي، کله چې قیمت بایلي نو خلک بزګران و نورو بدیل کښتو ته مخه کوي.
د هلمند یو اوسیدونکی وایي د وسلوالو طالبانو پر اړوندو لابراتوارونو او د نشه یي موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو پر تحرکاتو زیات اغیز کړی. که دوام پیدا کړي نو وسلوال به د خپلو ټاپیانو په درملنې کې هم له ستونزو سره مخامخ سي.
په دې کې شک نشته چې د وسلوالو مخالفینو مالي منابع هم دا د کوکناګو کښتۍ کچېږي هغه ځایونه چې دوی هلته قاچاق جمع کېږي هغه د بین څخه ویسي په حقیقت کې ډېر غټ تاثیرات په وسلوالو مخالفینو باندې کوي، ځکه چې دوی مالي منابع د بین څخه ځي. بیا دوی چې کوم فعالیت کوي هغه فعالیت دوی نشي کولی، نه خپل د ټپي تداوي کولی شي، نه خپل وسلې پیدا کولی شي، نه خپل مهمات پیدا کولی شي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د اغیزمنتیا لپاره د نړۍ په سطحه هم هڅې چټکې سوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت په جنوري میاشت کې کابل ته سفر وکړ او د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی امریکا ته له ستنېدو وروسته په یوه کنفرانس کې وویل
They really are trying to change the trade. افغان حکومت واقعاً غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
د مخدره موادو د کاروبار پر ضد یوازې امریکا څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولي، خو تر اوسه پورې د دغه کرش د لمنځه تلو په برخه کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې لړ کې د بدیل کرش د دودولو لپاره په څو نمونو پروژې او پروګرامونه هم په افغانستان کې عملي سوي دي. د کندهار اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي دولت د دغه کرش او د دغه موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره له دوو لارو اغیزناکه استفاده کولای سي.
یو هغه چې دولت کنټرول لري خو معلومدار خبره د دې کولای شي چې د زور د لارې یا امکاناتو د لارې چې دی کشت کم کی، او هغه منطقي چې د دې په در کنټرول لاندې نه دی او دی نس کولای شي هغه ته ځان ورورسي. د هغه د لارې د عامه آگاهی پروګرامونه باید تر سره شي. علما او د قومي مشرانو د دې د طریقې څخه دغه کشتګران و دې ته وادار کی چې د دې پر ځای باندې شي کوکنار یا مخدر کری خلکو ته توانونه زیات دي، پر هغه پر ځای باندې داسې شان وکړي چې هم دې د ګټه ور تمام شي او هم خلک د دغه مواد مخدر د زیانونو څخه خوندي پاتې شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ډاډ څرګند کړي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو په وړاندې په مبارزه کې به د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي پر لابراتوارونو او د مخدره موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو طالبانو جنگی فعالیتونه هم اغیزمن کړی دي.
څونه چې مخکې دوی په خلاصو پښه باندې په ازاده دغه باندې دوی تله کچاق بغل ته خپل سوداوي کولې، خپل فعالیت یې کوي، راکړه ورکړه یې کوله، یا هلته خپل کمپنۍ هلته مواد پخول، هغه سنې اوس نه کوي، اوس راټولېږي نه، هغه سنې ډېر قاچاق او دا شی نه جمع کوي. یعنې دوی جنګونه کوله، دوی خپل فعالیت زیات کړی و، دوی خپل نفوس زیات کړی و، خاطر د دې چې دوی داسې منابع په لاس کې و چې هغه خاص پیسې وي، هغه دوی د پیسو په زور باندې خپل جلب جذب کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي د لویدیځ په بازارونو کې نشه یي موادو ته تقاضا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د دغو موادو کښت او کاروبار دوام پیدا کړي. محمد اشرف غنی په وروستیو کې له ټروریزم وروسته نشه یي مواد په افغانستان کې د روانې ناامنۍ یو علت بللی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومان فالج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره له منځه وړلی شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ تر څو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو په اکله معلومات راکبی
دا ناروغي د دې لوجه نه ډیره خطرناک ده چې لبد مرغه ده درمنلنه نه لري یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اختسي بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به مایوب او فلج وي نو یوازې نه لاره د دې ناروغي مخنیوي واکسین ده یعنی د واکسین له طریقې نه موږ کولای شو چې دا ناروغي مخنیوي وکړو او ماشومان وقایه کړو نو له دې وجه نه دا ناروغي خطرناک ده لبد مرغه چې درمنلنه نه لري او ترڅنګ یو بل ښه خبره پکې دا ده چې دا ناروغي د لمنځوړلو وړ ده یعنی موږ کولای شو د تل لپاره دا ناروغي لمنځه
د واکسین په طریقه په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او اوس موږ تاسو خبرې کوو د لومړی کمپاین ورستۍ ورځ دي که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړي سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پالیسي او تطبیق سي واکسیناتوران لاړ سي کورنوي او ماشومان په خله کې څاڅ کې وڅڅوي
د پولیو زد واکسین
د پولیو زد واکسین او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمنګ واکسیناتوران هغه کورنوي ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغه درې ورځو مخکنی و کې ماشومان د واکسین کې دوه نه پاتې سي وي د کم دامل د وجه نه نو دا ډیر مهمه ورځی دی اوس موږ غوښتنه هم د کورنیو سره هم ده چې دغه ورستۍ چانس هم د لاس نه ورکوي
بله کوم خبرې چې تاسو یاد کړی هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوی وی چې د پولیو په ضد واکسین کې ده کوم شخص راتوي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري کوم نه وخت پکې سوی
په دې کمپاین کې د څه کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کیږي منتهز موږ کمپاین هغه مخه هو هدف هغه سیمې دي چې الته دا ویروس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمه د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی هغه سیمه منګه ډیر ځانګړي کړی دی او په نخه کړی دی چې هلته کمپاین پالیسی
bale په 2013 کال کې چې هم د اوس یوازې یو میاشتې تیر شو څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده
لبد مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده هغه د نګرار د کامې په نوسوالی کې یو مثبته پیښه رامسته سوی او دغه علاوه د دې کمپاینو نه موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښې رامنځته سي هلته ځانګړي په غمه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو نو یو پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه
دا پیښه چې رامنځته سوې ده ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دی
یو ماشوم ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغي اخته سوی
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کم نورو هیوادو کې کیږي څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینې غوی وادونو کې چې هغه دومره پرمختللی نه دي دلته دا ډیر کیږي
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2013 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل شوي دي یعنی نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل شوی و چې په 2013 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لیدل شوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغي تغر ټول سوي د یان لمزوړه سوي ده په افغانستان او پاکستان کې دلیل دا دی چې د ناروغي دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دوه کلونو کې لمنځه ویول سي لبد مرغه غټ لامل هم د نام نه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسي ماشومان او تاسوونکي کړای دي مستنځي راوړاليږي د کمپاین په وخت کې چې ټول سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پالیسی نو د دې وجه نه دلته څه د ناروغي دوام
اکته چې درته وایي چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په سانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو
لنی کمرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغي د منځوړلو په برخه کې ځکه دا د نړی هم ستر اجمنه ده چې پولیو د ټول نړی څخه لمنځه ولاړ شي ځکه که پولیو په یو هواد کې کپ یو سیمه کې شتون لري دا د یو بدمرغه وایروس دی چې بیا د ځنه سره دیات کوي امغه هوادونه چې د پولیو څخه عارسي وي خلاصي بیا هم دا وایروس غلط انتقالیږي نو د برخه کې د نړیوالو لخوا نه کافي اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته
ملاتړ او ژمنې شته
اوس چې د پولیو په لمنځوړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکړي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته ورکړي تر څو هغوی دایمي فلج نشي
کورنۍ ته هم ځینې پښتني ورولاړيږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنګ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کېږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کېږي. پوښتنه وړالېږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې موږ ته دا راوړل کېږي؟ او هغوی هم دغه انګېرنې، یا وایم چې پیسه بې ځایه نه بولم، دکه موږ تاسې خو دا وضعیت دا حالت د خپل هېواد وینو، نو په دې کې د دوی دپاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې دپاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغۍ لمن د هېواد څخه د تل لپاره ټوله سي، ځکه دا ناروغۍ لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ځینې محدوده ناروغیو په څیر دا له منځه وړل کېږي، نه د تل لپاره دا محوه کېږي. لکه په طور د مثال پخوا موږ یو ناروغۍ په نام د چیچک مورته ویلې، هغه شتون درلوده او هغه د واکسین په وجه باندې له منځه ولاړ، او دا ناروغۍ هم د واکسین له وجې نه له منځه وړل کېږي. دې دپاره دې باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغۍ له افغانستان څخه له منځه ولاړه سي.
د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې چې خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورنه کړي، په دایمي فالج اخته کېږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کېږي د کورنیو له خوانه، دوی په حقیقت کې یوه لویه یوه ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. یعنې دا داسې کومه پټه ناروغۍ نه ده، د دې پیښې موږ لرلې په تېرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده، او هم تا په حساب ویلای سو چې موږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سي. او هدف دا دی چې دا ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځولو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو پاکلو واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم دا اوس د کابل خارج له د افغانانو ترغلم. شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه سیمه دومره له بیروبار ډکه وه چې موټر او دیوې د قیمزل په لسو دقو کې هم نشوي کولای. لنی مایز زیات سړک کلاسیک راچیو او د سپوشانو نیولې وو، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولای شو لوي سیمې څخه بلې ته لاړ شو. اوس کلاسیک راچی په منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوی، او د سړک هغه برخه چې په کلاسیک راچی نیولې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. په کابل کې د لومړي جاده نه وای چې د سړک پر سر لاسیک راچی او د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وي، بلکې په ډیری سیمو کې د ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسیک راچی او ستونزې راولاړې کړې وي، اوس کراچیو او د سفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي، دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینۍ پورې وڅلوېښت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچۍ منظم درېدلو د ښار دې برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلک ورنه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چېرته د کور لپاره شیان او څیزونه واخلم، کله چې ولاړم شیان چې واخیسته ګورم چې جیب مې نسته،
جیب کی پیسې نشته شان برته دغه پات صبر سرګردان سمواړم کوټه توې هم څه پیسې یو د تاوانو او دغه څه دغه د کله چې کراچی د شار پمنس کې د سړکو پر غاړي ولاړ وي نو هلته ډیره ګڼه ګڼه وي ځهام وي نو دغه وخت چې د جیب هغه وهون کې او غل دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وي
هغه کسان چې په کراچی کې میوي او ترکاری خرڅوي هغه د کابل خرول د کار څخه چې د دوی کراچی ته ځانګړي ځای ټاکلې خوختي او وایي چې د پخ پرتلې چارې منظم شي
مامادارون تل تل ترکاری فروشو
دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرک په غاړه دی پاتراغلی دا ټایرونه موږ نوې سری دا ولی
دا خطر کې دا شو مخته نشه سرک به دغه ټایرونه کور سره وی به موږ خوشاله مخته زو سرک به بندګي اوس تل تک دا زوی وزوی کړه نور ته خور دلای نشو موږ
دا څه وخت دی اوس ولر
دا یو شم په ورځ دغه تم کې کول په یو سیستم په یو قطار باندې موږ دلته کې کول اوس نه کوم خبره نشه نه دا خلق شاته مخته کوي نه موږ دا مخته کې ستو کراچی مرچی نه پرېږدو
کله ستاسو خپل کراچی را وستلې ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خو ته به کار وسوي څنګه دې تاسو کار کې خوبه کوم تغي نه راغلی ته کوم نه
کوي یا اوس ښه شو د مخته نه اوس ډېر ښه شو يم دا خو دلته اوس بیروبار نسته سرک سپو ده خلق مونږ دغه خاطرې وخت مخته دلته یو کراچی والته بل کراچی او بیا تاسو بیروبار وبخې او ما کاروار خو کله دې ته ښه معلوم یا او چاټ ریپورت او یا کاته او یا کراچی او یو کرشی دلتا اوس کومن یو رنگ منظم درولای دا تر څه معلوم میګم
د پغمان اوسیدونکو احمد چلم دی کراچی خمرنی اخلي اوس خو پختلی چې په خار کې ورته اوس د سودا اخستل څومره سن شوې دي
کراچیان چې کوم جوړ شوې دي خو خک کړ دي زکه چې پیاده رو هم خه مرته برابر شوې دي او نور دکاندارون د پام خه شوې دي خلک هم کول شي چې تک را تک وکي سم آرام او لار بندانه او سنځم پیدا کیږي نه
bale تاسو راغلی مثلا میوه اخلي یا کچالو اخلي کوم بل شي اخلي کنه کله د کراچی ته منظم ویني دلته یی دي ام دغه تا تخپل څومره خوشیږي دي
بس خارم مخکلي کیږي او کراچیان سم منظم خاروالی ورته جور کړی دی رنگونه خ رنگونه پکې مغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به وخت نیول مخ کې خو ډیر ستونزا و ډیر بیروبار او اوس خوشو دی اوس خلک کول شي چې آسان توګه تک را تک وکړي
د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار و هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په وزای کې د کراچي او د منظم درېدل او پاک لور څخه پښتو
نا کراچی گانی اوسی دی ایساب نخستی چی گوشه دی خوستان زنانه و تا چی شیبا خلم چی شیبا نخلم باید چو ده و چو نده اگه وقت به محصا برامنه و خوستان چی زیادتر وقت ترافیکانو بزغله بوده دستی وقتم راقلش سودا و کراچی پسر بانی و ترافیک میشه را کسی بچه یزا قیفتی ده سودا وقت با ناری نه با کورت والا ارزلار بسن یو کراچی تولانی که ده نسو بیرو بار گنگونو بزیاد آو بگی اوست نفر مال میگی چی کم دکاندار ده کم غیره نفر ده کم حقا کسی چی مثلا خیزی ازیاد آزارهی خوزو تا خاص داله
دیرس کلان امین گل به دولتی مسئول کسانو څخه غواړي چې د کابل ښار په نورو سیمو او نورو ولایتو کې هم هغو کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی ځای وټاکي چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي دي
دغه ښاروالۍ نه موږ مننه کوو کورې ودان چې دا زمینه موږ ته جوړه کړه چې مخکې موږ شل دقو کې دي او چرای نه پاس کېدل اوس پنځه دقو کې وځي دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دېرش ولایته افغانستان لري باید په دې ټولو ولایتو کې همداسې زمینه د عوام دپاره جوړه سي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېیمې یولسمې او اوولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او له همدې امله یاد شوو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې رامنظمې کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا 15,000 دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه له نوموړي سره مو مرکه کړې ورته غوږ شئ
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډېر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحي و د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټي سنګي او د کارتینو سرک او داسې نور ځایونه چې ډېر بیروبار و هلته یو سروې انجام سو مختلف ځایونه و چې هلته متاسفانه ډېر بیروبار و او زموږ خلک ډېر تکلیف و
به تاسو د کراچیګان ګوښه کړې کله تاسو خپل کار شروع کړ هغه کسان چې دلته کراچی کې شیان خرڅول یا د سپروشان و دوی مخالفت وکړ کنه
خوشبختانه زموج دست فروشان د دې برنامه څخه استقبال وکړه. د کابل شاروالی زموج دست فروشان ته د وعده تر سره کړ چې موږ تاسو ته نوې ځایونه ورکوو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوې ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ.
بله، څنګه بیا هغه نوې ځایونه تاسو ورته نظر کې نیولې؟
د مثال په توګه د دوهم ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه ساحې وو، د پل باغومي ساحې کې وو، دلته دوی ته موږ درې نوې ځایونه نشانه کوي چې یو یې سالنګوات دی چې د افغانان څخه چې تر قوی مرکز خواته ځي، هلته ډېر دست فروشان ځای په ځای سوی دی او اوس هم د پروسه ادامه لري. او بل د پارک نوروز ځای دی چې راسته لاس یې هلته ځینې دست فروشان ځای په ځای کېږي او همداسې په نورو نوایو کې.
داسې مشخص نمبر تاسو نه لري چې یعنې که چیرې کوم چانه پیسې غوښتل کېږي همدا اوس هم چې کراچۍ وړي په منظم ځای کې ښي له دوی نه پیسې غوښتل کېږي تاسو سره تماس ونیسي مخکې لس ناحیې ته ورسي شاید نابلده یې ونیسي کولی، کوم نمبر لري؟
بله، یا خو موږ د سم شکایاتو نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولی سي چې د هر سیم کارت نه دې شمېرې ته زنګ ووهي. شکایاتو د رسیدګۍ دپاره موږ یو ټیم لرو، دا شمېره 1555
یو او دوه کرته 5.
اوکې، هر وګړی چې هر مشکل چې لري شاروالۍ ته ورسوي خپل مشکل.
درنو دوستانو، که چیرې په خارونه کې لاسي کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي، نو لري نه ده چې په ګڼې ګوڼې کې به کموالی راشي او هم به د ښار ښکلا زیاته شي. په همدې هیله د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چلئ.